السلام علیکم د مازیګر څلور بچې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې طاهر روحان پر غاړه لري اوري چې ولسمشر کرزی غواړي چې د جزایي اجراءاتو د قانون په مسوده کې باید تعدیل راشي، په همدې اړه د چارو له کارپوهانو سره هم غږیږو. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ایراني لوري په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وژنې د پیښې په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړي. خو په سر کې له ناجیه صاحب څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د بدخشان په یمګان ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په هرات کې له هغو کسانو څخه تحقیقات کیږي چې د کانکور ازموینې نه مخکې د ازموینې پوښتنې ترلاسه کړې وي. او د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن افغانستان له استرالیا سره لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې ایراني چارواکو او افغان ډیپلوماټانو رسمان د هغې پیښې په اړه معلومات نه دي ورکړي چې ویل کېږي د ایراني ځواکونو په یوې حملې کې یو شمېر افغانان وژل شوي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ په تهران کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سفارت او په زاهدان کې د افغانستان له قونسلګری سره تماسونه نیولې دي.
د تیرې جمعې په ورځ ایراني پولیسو په یو بس موټر چې افغان کډوال پکې سپاره و ډزې وکړې او د هغوی په ډزو او د موټر د چپکېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 افغان کډوال وژل شوي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د یمګان ولسوال نوروز محمد حیدری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حمله تېره شپه د جرم او یمګان ولسوالیو د سړک په اوږدو کې رامنځته شوې چې هدف یې د یمګان ولسوالۍ نیول و. د حیدری په وینا په دې پیښه کې دوه ملکیان چې د وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات انتقالول هم وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د یمګان ولسوالۍ زیاتوي اوس مهال په ولسوالۍ کې وضعیت ښه دی او سیمه په بشپړ ډول د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په هرات کې له هغو کسانو څخه تحقیقات کیږي چې تېره ورځ د کانکور ازموینې نه مخکې د دې ازموینې پوښتنې ترلاسه کړې وي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخش ازادي راډیو ته وویل چې په تحقیقاتو کې به روښانه شي چې دغه کسانو سوالونه له کومې مرجع څخه ترلاسه کړي وي. تېره ورځ په هرات کې له یو شمېر زده کوونکو څخه د کانکور ازموینې د سوالونو له ترلاسه کېدو وروسته د کانکور ازموینه وځنډول شوه او په دې تور د یوې خصوصي لیسې 240 زده کوونکي او مشر ونیول شول. چارواکو نه دي ویلي چې بل ازموینه به کله اخیستل کېږي. او د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې چې په متحده عرب اماراتو کې ترسره کیږي نن افغانستان له استرالیا سره لوبه کوي. نننۍ لوبه افغانستان پیل کړه او د استرالیا لپاره یې 250 منډې هدف وټاکه. افغانستان باید د نن ورځې او له نامیبیا سره خپله راتلونکې لوبه وګټي سو په دې ټورنمنټ کې مخته ولاړ شي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ 19 کلنې لوبډلې له بنګلادیش څخه لوبه بایللې وه. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اوري.
د پاکستان حکومت مذاکره کوونکو د پاکستانی طالبانو لاستازو سره د نن خبرو د نن مذاکرو پلان جنډول دی. د پاکستان په مومند ایجنسی کې د پاکستانی طالبانو تحریک طالبان پاکستان ای ویډلی پرون د هغو 23 ملیشا عسکرو د وژلو اعلان وکړ چې په 2013 میلادي کال کې تشتول شوی و. پاکستانی طالبانو ویلي د ملیشا عسکري په دولتي زندانو کې د خپلو بندیانو د غچ اخیستلو لپاره ووژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د طالبانو دغه کار وحشیانه بللی او په شدت یې غندلی دی. نواز شریف په یوه اعلامیه کې پرون ویل چې دغه سپیش د سولې پر مذاکرو شدید بد اغیز کوي. د حکومت لخوا د مذاکره کوونکي هیئت مشر عرفان صدیقي ویلي چې د ملیشا عسکرو د وژل کېدو تر اعلان رستنن د سولې د مذاکرو پلان مفهوم نه لري. صدیقي ویلي حکومتي هيئت به پر خپل راتلونکو اقداماتو د غور لپاره سبا غونډه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو او ایران د مذاکرو مخالفت نه کوي، خو نتیجې ته یې خوشبینم نه دی. خامنئي نن د ایران په آذربایجان ولایت کې د خلکو سترې غونډې ته وویل فکر نه کوي چې دا خبرې به کوم لوري ته ولاړ سي. ټاکل سوی د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتو مذاکرې سبا بیا په ویانا کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد هڅه کوي چې هلته روانه کورنۍ جګړه د جنگ په میدان کې وګټي او د ښه نیت له مخې مذاکرې نه غواړي. جان کیری په جاکارتا کې وویل دا وایي ډېر واضح ده چې بشار اسد په ښه نیت مذاکرو ته د حاضرېدو پر ځای د جګړې له لارې په سوریه کې د کورنۍ جنگ د ګټلو هڅې جاري ساتلې. د سوریه لپاره نړیوال استازي لختار ابراهیمی د جنیوا د مذاکرو د دوهم پړاو د ناکامۍ لامل د سوریه له خلکو معذرت غوښتی دی. د اوکراین لوی څارنوال وایي د مشروطې افیه قانون چې د رژیم ضد اعتراض کوونکو ته له جنایي تحقیقاتو مسؤلیت ورکوي له نن څخه نافذ دی. د څارنوال دفتر نن وویل چې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې اعتراض کوونکو هغه ټول شرایط پر ځای کړي چې د دې قانون د تنفیذ لپاره ورته اعلان شوی وو. پر مظاهره کوونکو یو شرط دا و چې له دولتي ودانیو ووځي او هغه موانع چې په کیف کې پر خروشیوسکی سرک جوړ شوی وو لری کړی. اعتراض کوونکو د قانون د عمل کېدو لپاره حکومت ته تر نن ورځې وخت ورکړی. نن بعد جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل هم په برلین کې د اوکراین د اپوزیسیون له دوو مشرانو سره وګوري. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زمان غواړي چې د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف د ورتګ لپاره نوې نیټه وټاکي. ولسمشر زمان پرون په راډیوي مرکه کې وویل چې په ازبکستان کې د بشري حقوقو د تیری په اړه له رپورټونو سره مخالفت لري، خو دوه اړخیزو تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره د کریموف پر ورتګ بیا هم ټینګار کوي.
Але на другой стороне, když něco mám proti porušování lidských práv.
دا وایي په داسې وخت چې زه په ازبکستان کې د بشري حقونو پر تخطي اعتراض لرم، خو ښه موقع ګڼم چې شخصا ولسمشر کریموف وګورم او دا خپل خبره ورته وکړم. هغه کسان چې د کریموف له راتګ سره مخالفت لري هغه ماشوم را یادوي چې اور ته خسور اچوي او د ښکلو لمبو په لیدو خوشحالي کوي. د چک جمهوریت ولسمشر ویل د ازبکستان د جمهور رئیس په سفر کې به چې د رواني اونۍ لپاره پلان شوی و د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت او قراردادونه لاسلیک شوی وای. او د ایتیوپیا د هوایی چلند یو الوتکه نن په زور په جنیوا کې کښېنستلو ته مجبور سو. ویل کېږي چې الوتکه له ادیس ابابا څخه روم ته روانه وه، خو نن سهار وختي د الوتکې د پیلوټ مرستیال په زور په جنیوا کې راکښته کړه. پولیسو ویلي چې د الوتکې تښتونکي وسله نه درلوده او نیول شوی دی. د پولیسو په وینا په داسې وخت کې چې د الوتکې پیلوټ تشناب ته تللی و د هغه مرستیال د پیلوټ کابین ته ننوتی، د کابین دروازه یې په ځان پسې بنده کړې او الوتکه یې سویس ته تښتولې ده. د الوتکې تښتونکي په خپل هیواد کې د محاکمې له ویرې اوس په سویس کې سیاسی پناه غوښتې ده. او سم د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات واوري.
د هم پرتلونکو سلر وساتونه کې د افغانستان د زنیولویو خارونو د هوا حالات: کابل د تودوخه لوړه درجه 12 ټیټه منفي سلور اسمان زیزی وریز، کندهار د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 2 اسمان شین، هرات د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه منفي 3 اسمان زیزی وریز، مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه منفي 3 اسمان زیزی وریز، او وروسته برخه کې جلال آباد د تودوخه لوړه درجه یویش ټیټه 15 اسمان زیزی وریز. لمرتیا مو مننه.
تاسو زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د جزایی اجراءاتو د قانون په مساویده کې باید تعدیل راشي. په دې اړه د بخښنې د نړیوال سازمان نظر هم اورو.
زمونږ اندیښنه هم دا ده چې د کورنۍ تاوتریخوالی همیشه د کورنۍ په چاردیوارو کې شوی ده.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ایرانی لوري په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وژنې د وروستۍ پیښې په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړي. پروانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ولسمشر هڅه کوي چې په هیواد کې کورنۍ جګړه د زور له لارې وګټي. او د بهرنیو چارو وزارت د حزب اسلامي د اعلامیې هرکلی وکړ چې پر خپلو پلاویانو او غړو پکې غږ شوی چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د د جمهوری اسد له کاندیدانو سره د مرکو پترس کې د ازادي راډیو د مرکو ابله برخه په همدې خبرونه کې اوري او د خزونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اړوندو جرمونو او د غرض د جزایی اجراءاتو د قانون په اړه زیاتې اندېښنې موجودې وي چې په محاکمو کې به د کورنیو د نږدې غړو او خپلوانو شهیدین منل کیږي. جمهور رئیس کرزی غواړي چې د جزایی اجراءاتو د قانون په مسوده کې باید تعدیل راشي. تفصیل له جناقه الکوزی اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وی نړیوال ټولنې په افغانستان کې د کورنیو شخړو د قربانیانو د عدالت په اړه زیاتې اندېښنې څرګندې کړې او جمهور رئیس کرزی د دغو اندېښنو د لرې کولو په مقصد د جنایي اجراءاتو په قانون کې د تعدیل پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسي جرګې د جزایی اجراءاتو نوی قانون تصویب کړی او د کورنیو شخړو د قربانیانو خپلوان پکې له شاهدۍ ورکولو څخه محروم شوي دي. دا قانون د جمهور رئیس کرزی لاسلیک او توشح ته استول شوی او په عین وخت کې د بشري حقوقو سازمانونو د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې په دې اړه د اعتراض غږونه پورته کړي او اندېښنې ښودلي چې د دغه قانون په توشح کولو سره به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي او عامرانو ته به لازمه سزا نه ورکول کیږي. ایمل فیضی وویل جمهور رئیس په دې اندېښنو ښه خبر دی او د وزیرانو د کابینې په غونډه کې پریکړه وکړه چې د جزایی اجراءاتو په قانون کې باید بدلونونه راشي. فیضی وویل که په دې قانون کې تعدیلات رانشي جمهور رئیس به لاسلیک نه کړي. فیضی دا هم وویل د جزایی اجراءاتو په قانون کې باید د عدلي وزارت تعدیلات راولي او مواد باید واضح او څرګند وي. په قانون کې باید د کورنیو خپلوان او غړي د شاهدۍ ورکولو څخه منع نشي او په دې اړه باید هغوی پوره ازادي ولري. اسوسییټډ پریس لیکي په افغانستان کې خزو تر ډیره حده هغه ازادۍ او حقونه بیرته ترلاسه کړي چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ یعنی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له لاسه ورکړي ول. افغانان اندېښمن دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په صورت کې ممکن د خزو ازادي او حقونه تر پښو لاندې شي.
د جنقال کوزی پر ریپورت کې مو وردل چې جمهور رئیس حامد کرزی غواړي چې د جزایی اجراءاتو د قانون په مسوده کې تعدیل راشي. د دې مسوده په یوه ماده کې د کورنیو شخړو په دوسیو کې په محاکمو کې د کورنیو د غړو او خپلوانو شهیدین منل کیږي. د بشري حقوقو سازمانونو او نړیوال ټولنې د دغه مسوده په اندېښنه څرګنده کړي او اعتراضونه کړي دي. ولسمشر کرزی د همدو اغو اندېښنو له امله د جزایی اجراءاتو د قانون په مسوده کې د تعدیلاتو پریکړه وکړه. د مسلې په اړه جنقال کوزی د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان د څنګه له مسؤلې حوریم مصدق سره خبرې کړي او هغه خپل نظر داسي ویلای.
د نړیوال بخښنې سازمان اندیشنه هم دا و چې د جزایی اجراءاتو قانون د شپږویشتمه ماده داسي وایي چې دا اشخاص نشي کولای چې د یو شاهد په توګه په محکمه کې شهادت ورکړي. خو د څلورمه بند د متهم اقوام یا خویشاوندان هم د دې ماده یو برخه ده چې دوی نشي کولای په محاکمو کې شهادت ورکړي. خو زمونږ اندېښنه هم دا ده چې د کورنۍ تاوتریخوالی همیشه د کورنۍ په چاردیوارو کې شوی ده. خو د دې تاوتریخوالی متاسفانه یوازینی اشخاص چې کولای شي شهادت ورکړي د متهم همدارنګه د متضرر او اقوام یا خویشاوندان یا د کورنۍ غړي دي که دا اشخاص نشي کولای شهادت ورکړي. خو متاسفانه داسې یو قانون کولای شي یا داسې یو ماده کولای شي چې د ښځو د تاوتریخوالي یا د کورنۍ د تاوتریخوالي قضایاو د متهمینو خشش سبب ګرځي.
بله، اوس چې جمهور رئیس کرزی د تعدیل غوښتنه کړې ده یا پریکړه کړې ده او د وزیرانو په شورا کې دا مسله یعنی تصمیم په اعلان کې چې باید په دغه مسوده کې باید تعدیل راشي، دا عمل تاسو څنګه بولئ؟
د رئیس جمهور دا حرکت هرکلی کوو او زمون پیشنهاد هم دا ده چې د عدلی وزارت او د رئیس جمهور دفتر باید هغه تعدیلات چې دوی په نظر کې ونیسي باید د مدني ټولنې د ښځو مؤسسې او همدارنګه د بشري حقوقو مؤسسې او فعالین هم باید د دې تعدیلات یو برخه وي او باید دوی سره مشوره کی او بیا د دې مشورې پرانا کی دوی کولای شي چې تعدیلات په دې قانون کې براوري.
محترم ام صادق، په مجموع کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ستاسو نظر څه دی او یا اندېښنم څه ده چې په افغانستان کې خلک وایي چې تاوتریخوالي د ښځو په مقابل کې زیات شوی دی او عوامل یې څه دي ستاسو په نظر؟ عمده عوامل
متاسفانه د شزو په اړه کې د تاوتریخوالي یو عمده برخه دا ده چې زموږ د عدلي او قضایي ادارو تر اوسه پورې د دې قضایاو په هکله په یو جنایي یا جنایت په توګه سترګې نه دي لیدلی. دا یو مهمه برخه ده چې باید عدلي او قضایي او پولیس او نور اجرایي ارګانونو اول باید دوی پوه شي چې دا قضایا یو جنایي قضیه ده او د ښځو د تاوتریخوالو په باره کې باید دوی د یو جنایت په سترګو وګوري، نه د یو کورنۍ مسله په سترګې. هغه وخت چې د عدلي او قضایي ارګانونو کولی شي چې هغه اشخاص چې متهم دي د ښځو د تاوتریخوالي قضایاو شوهر یا میړه دي یا بله کورنۍ غړي دي، هغه وخت چې دوی په قانون پونګلو کې برازي، بیا زما په نظر کې د تاوتریخوالي قضایاو کموالی برازي. تر هغه وخت پورې چې د دې قضایاو معافیت موجود دي، تر هغه وخت پورې چې د دې قضایاو په سپکه سترګې وګوري، زما په نظر کې د تاوتریخوالي قضایاو بالکل کمی و بنه رازی، بلکه د متضادو پتوگه بای یو زیادی هم برازی.
په دې اړه چې ولسمشر حامد کرزی غواړي د جزایی اجراتو په قانون کې تعدیل لاشي، په دې باب مو د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل کې د افغانستان د څانګې د مسؤلې حوریه مصدق څرګندونې واورېدې.
سلامه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه په منځنۍ صفه 2.89 او د اف ام پر 0.15 صفه.
د بهرنیو چارو وزارت وی تر اوسه ایرانی لوري په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وژنې د یو پیښې په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړي. څو ورځې وړاندې یو ډله افغانانو چې په غیر قانوني توګه ایران ته د کار لپاره اوښتي وو، د ایراني ځواکونو لخوا تر حمله لاندې راغلل. په دې اړه نور حال د رحمت افغان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په ایران کې د افغانانو له وژل کېدو څخه نږدې یوه اونۍ تیریږي، افغان چارواکي وایي چې ایراني لوري په دې اړه دوی ته تر اوسه رسمي معلومات نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې دوی په دې اړه په ایران کې د افغان قونسلګری او په کابل کې د ایران سفارت نه معلومات غوښتي، خو دوی ته په دې اړه تر اوسه رسمي او کره معلومات په لاس نه دي ورغلي.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې د افغان کډوالو د وژل کېدو په اړه موږ په تهران کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سفارت او په زاهدان کې د افغانستان له قونسلګری او دغه راز له مربوطه ایرانی چارواکو سره تماسونه نیولې دي. دا راپور تر اوسه رسمان تایید شوی نه دی.
هغه زیاته کړه په دې اړه د دوی هڅې روانې دي. په خو داسې راپورونه را رسېدلي وو چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د افغانانو یوه درس کسیزه ډله چې غوښتلې ایران ته د کارموندنې لپاره په غیر قانوني توګه واوړي، د ایران په لانجمنه امنیتي سیمه هرمزګان ولایت کې د ایراني ځواکونو تر حملې لاندې راغله. په مشرانو جرګه کې د کاپیسا ولایت سناتور نور محمد نوري ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ډزو او موټر اوښتو په پیښه کې نږدې نه افغانان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې وژل شوي افغانان د کاپیسا ولایت د الاسای ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د نوري په وینا د افغانستان د امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت د ایران له حکومت سره په تماس کې دي، خو دغه هیواد د مړو په انتقال کې همکاري نه کوي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت مکلف دی چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي. احمد سیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران نه غواړي له افغان ډیپلوماټانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
چو خود ایران حکومت د افغانستان سره په دې باره کې دومره همکاري نه کوي. بل خبره باید مونږ ایران ته او دغه مونږ ډیپلوماټان باید ایرانیان ته مجبور کړي چې خایق مونږ ته وایي څه چل ده، څه ګوزلې، څه د پاره وژلې، موضوع څه و. دا له مونږ حق ده پر روابط بین دول. معلوم ده چې د دې مونږ د خپل اتباع نه دفاع نه شو کولای، ضعف، ناتواني او هر شی ده.
هغه زیاته کړه افغان حکومت حق لري چې په دې اړه د نړیوال اصولو له مخې نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. په ایران کې تر دې مخکې هم افغان کډوال په ورته ډول وژل شوي وو چې د بشري حقونو د ډلو انتقادونه یې هم پارولي دي. په هرات کې د ایران د دې اعمالو او افغانستان ته د افغانانو د مړو د انتقال د مخنیوي په اعتراض مظاهرې هم شوې وې. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ایرانی پلاوی ایرانی لوري په دې هیواد کې د افغان کډوالو د وژنې د ورسته پیښې په اړه دوی ته معلومات نه دي ورکړي. د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوریده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام هرکلی وکړ چې پراتونکو انتخاباتو کې له یو کاندید څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د دې وزارت وایي نن په کابل کې خبري اعلانو ته ویلي هیله دا ده چې دا اقدام د سولې د خبرو د پیل لپاره هم یو پرمختګ وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په یو اعلامیه کې د جمهور ریاست له کاندید قطب الدین هلال څخه خپل ملاتړ څرګند کړی. د موضوع تفصیل د اسد الله الدین په رپورټ کې اورو.
وروسته لدې چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په راتلونکو انتخاباتو کې د یو کاندید د ملاتړ خبره وکړه، د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام په اړه خوشبیني څرګنده کړه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هله وښوده چې د حزب اسلامي دا اعلان به وسلوال مخالفین د سولې د خبرو د پایل لپاره یو ګام نږدې کړي.
دا موضوع یوازې د راتلونکو انتخاباتو د یو کاندید د ملاتړ لپاره مطرح شوی. له شک پرته چې افغان حکومت په دې برخه کې کوم مخالفت نه کوي، هیله من یو چې دا به د مخالفینو لخوا د سولې د عملي خبرو پیل ته د نږدې کېدو یو ګام وي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د تېرې شنبې په ورځ په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست له کاندید قطب الدین هلال څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی دا اعلان په داسې حال کې کوي چې تر اوسه هم د ګوند حکومت بهرنیو ځواکونو په وړاندې له جګړې لاس نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د طالبانو د یو پخواني غړي هغه خبرې ستایلي چې سوله یې د روان بحران یوازینی حل بللې. د طالبانو د کوټې شورا یو پخواني غړي معتصم آغاجان څو ورځې وړاندې په یو پیغام کې وویل چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو شوي دي. د دې پیغام په ترڅ کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې اړینې بلل شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم په یو اعلامیه کې د دې خبرو هرکلی کړی. د بهرنیو چارو وزارت بیا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره بیا هم د پاکستان رښتینی همکارۍ ته سترګې په لاره دی. یو ځل بیا د دې وزارت ویان شکیب مستغنی:
ما امیدوار هستیم که
موږ هیله من یو چې د سولې د خبرو د عملي پیل لپاره باید زموږ سره صادقانه همکاري وسي. کم تر کمه کله چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ کېږي، د ګاونډي هیوادونو استخبارات باید د دې خبرو په وړاندې خنډ پیدا نه کړي.
له دې وړاندې افغان حکومت په وار وار د سولې په برخه کې د پاکستان پر رول ټینګار کړی. ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. تیره پنجشنبه په انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په اتمه درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه وکړه. خو ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې ټینګښت او د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره نیت نه لري.
د رایې لورکولو مخکې کاندید خو پیژنئ، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنئ.
په سوله، پخلاینه او انتخاباتو کې د علماو د رول تر سرلیک لاندې دورځنی سیمینار د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د یک شنبه پر سپیل شو. دغه سیمینار په ختیځ سیمه کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما او د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست په ګډې همکارۍ جوړ شوی چې د ختیځ زون په سطحه د علماو په لسګونو استازي پکې ګډون لري. د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولانا فضل الله حمیم ویل چې علما کولی شي چې ولس د انتخاباتو پر اهمیت پوه کړي او دیتای اډ کړی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د غراز دنستان د حج او اوقاف رئیس مولانا عبد الصبور توحیدی ویل چې اوس هم ډېر خلک د انتخاباتو د اهمیت څخه نه خبر دي. په دې دورځنی سیمینار کې ډېر دنی علما او د انتخاباتو په اړه د خلکو عامه پوهاوی اړین وبله او د دې کار د ترسره کېدو شمنه سره خوا کې پر نورو دنی علما او غږ وکړ چې دا د دوی دنده ده چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه ولسونو ته عامه پوهاوی ورکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه په حالاتو کې پاکستان ته د سعودي عربستان د لوړ رتبه مقام د سفر په اړه رپورټ راخلو. د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ غړي د هیواد مرسل صدر اعظم او د دفاع وزیر شاهزاده سلیمان عبدالعزیز ال سعود د یو جکپوري دولتي هیئت په ملتیا پاکستان ته تللی. نوموړی به له پاکستاني مقامات سره په پاکستان کې د روانو حالاتو او د سیمه پر وضعیت خبري وکړي. له پیښور پی د ازادي رادیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ غړی د هیواد مرستیال صدر اعظم او د دفاع وزیر شهزاده سلیمان بن عبدالعزیز ال سعود د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ځانګړي بلنه د یو جګپوړي هیئت په ملتیا د یو درې ورځني سفر په ترڅ کې پاکستان ته راغلی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د خپل سفر په اوږدو کې د صدر اعظم نواز شریف په ګډون له یو شمېر نورو جګپوړو دولتي او پوځي چارواکو سره وګوري او د پاکستان د کورنۍ وضعیت سربېره به ورسره د سیمې په وضعیت هم وغږېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند میرمن اسلم د وینا له مخې نوموړی به د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستاني لوري سره د دفاع او سوداګرۍ په برخو کې یو لړ دوه اړخیز تفاهم لیکونه او تړونونه هم لاسلیک کړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دې هیواد ته د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړي او د دې هیواد د مرستیال صدر اعظم سلیمان بن عبدالعزیز ال سعود سفر په داسې حال کې چې په سیمه کې له وسله والو طالبانو سره د جوړجاړي او یو لړ نورې مهمې خبرې روانې دي د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو څارونکي شوکت خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سعودي د پاکستان په سیاست په ځانګړې توګه د نواز شریف د حکومت پر مهال د دې هیواد په سیاست کې مهم رول لري او دا سفر د همدې لړۍ یو کړی ده.
په داسې حالات کې چې د سیمې سیاسي او جنگی حالات چې دي داسې تړکېچن یا کنفیوز دي چې دا پته نه لګي چې سبا به څه وي، نو په داسې حالاتو کې د دې وزیر چې کوم دی یقینا چې ډېر اهمیت لري. سعودي عرب ولیعهد چې دی هغه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو چې کومه پروسه روانه ده په دې کې ډېره زیاته دلچسپي لري. د سیمې څخه د امریکې د ناټو ځواکونه چې واپسي کوي هم یو ډېر مهم ډیولپمنټ روان دی په دغه کال کې. دا به یقینا د ولیعهد د دورې موخه وي چې دې اړه د پاکستان حکومت سره یا د پاکستان فوج سره هم
شوکت خټک هم دا راز وایي. که څه هم پاکستان دا راپورونه ردوي چې ګنې د سعودي شهزاده به له حکومت سره د مشرف د راتلونکي په اړه خبرې ونه کړي، خو داسې برېښي چې نوموړی به له نواز شریف سره د مشرف د برخلیک په اړه هرومرو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د سعودي د شاهي کورنۍ غړي نن په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف او د دې هیواد د متقاعدو جنرالانو د کمیټې له مشر سره کتلي او د پاکستان په ګډون یې ورسره د سیمې پر وضعیت هم خبرې کړي دي. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې پاکستان ته د سعودي عربستان د جګپوړو چارواکو دا دویم سفر دی. تر دې مخکې د روان کال د جنوري په شپږمه نیټه هم د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره د هیواد ته راغلی و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ولسمشر هڅه کوي چې په هیواد کې کورنۍ جګړه د زور له لارې وګټي. له جانکري مخکې د فرانسې او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو هم په جنیوا کې د سولې د خبرو د ناکامۍ ملامتي د اسد پر رژیم اچولې. نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم تورن کړ چې په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو مخه ډپ کړې ده. جانکری په جاکارتا کې د انډونیزیا په پلازمینه کې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر مارټي نتالی ګوا سره له خبرو وروسته وویل د اسد رژیم یو خنډ دی. دا رژیم له دې پرته چې په خپلو خلکو بیرلی بمونه واچوي بل څه نه کوي. دا بیخي واضح ده چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد هڅه کوي چې کورنۍ جګړه د زور له لارې وګټي، نه دا چې په ښه نیت د خبرو د میز تر شا کښېني. کری ویل د سوریې اپوزیسیون د یو انتقالي حکومت د جوړېدو لپاره یو مناسب او ښه ترتیب شوی پلان وړاندې کړی و. په جنیوا کې د سولې د خبرو دوهم پړاو ځکه بې نتیجې پای ته ورسېد چې د اسد رژیم له دې څخه ډډه وکړه چې د انتقالي حکومت پر مسلې چې مخالفین به هم پکې شامل وي غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غراز له اسد څخه د ملاتړ د دوام په خاطر پر روسیې هم انتقاد وکړ او ویل چې روسیې ته پکار ده چې د حل لارې یوه برخه ووسي، نه دا چې رژیم ته نورې وسلې او مرستې ورکړي. په حقیقت کې روسیه په دې کار سره د اسد رژیم توان دوه چنده زیاتوي. تر دې مخکې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنت فابیو وویل د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم په خبرو کې د هر پرمختګ مخه ونیوله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل د اسد رژیم د دوه خبرو د بشپړې ناکامۍ مسؤل دی. په جنیوا کې د خبرو د دوهم پړاو وروستۍ غونډه چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېده یوازې 20 دقیقې دوام وکړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم بیا د یکشنبې په ورځ واشنگتن تورن کړ چې په جنیوا کې د دوهم دور خبرو لپاره یو منفي فضا رامنځته کړې وه. د سوریې لپاره نړیوال استازي لغزر ابراهیمی د سوریې خلکو په خبرو کې د ناکامۍ او هم د هغه پلان د بشپړ نه تطبیق په خاطر بخنه وغوښته چې له مخې له همس ښار څخه ملکي خلک ایستل کېدل. زه ډېر زیات متاسف یم او د سوریې له خلکو بخنه غواړم چې هیلې ډېرې زیاتې وې چې یو څه به دلته پېښ شي. زما په نظر هغه لږ څه چې په همس کې ترلاسه شول دوی یې نور هم اعلان کړي چې دا به له دغه ناوړه بحران څخه چې دوی پکې راګیر دي ښایي د وتلو پیل وي. ابراهیمی وویل د سولې د خبرو د دریم پړاو لپاره وخت نه لري ټاکل شوی. هغه وویل دواړو خواوو ته پکار ده چې د سلام مشورو لپاره او هم د دې خبرې د یقیني کېدو لپاره چې غواړي د سولې خبرو ته دوام ورکړي او کنه بیرته خپلو مرکزونو ته لاړ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رای دوستانو څلور نیم بجې کېدونکې دي. له فرشتي جلالزی څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هرات کې له هغو کسانو څخه تحقیقات کوي چې پرون یې د کانکور په ازموینه کې د ازموینې څخه د مخه د دغه امتحان سوالونه ترلاسه کړي وو. د دې وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویلي په تحقیقاتو کې به څرګنده شي چې د کسانو د کانکور سوالونه له کومه ځایه ترلاسه کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه ایرانی چارواکو او افغان ډیپلوماټانو رسمن د هغې پیښو په اړه معلومات نه دی ورکړی چې ویل کېږي د ایرانی ځواکونو په یوې حمله کې لشتلجه نه تنه افغانان وژل شوي دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په یمګان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور زخمیان شوي دي. د یمګان ولسوال نوروز حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حمله تیره شپه د بدخشان د جرم او یمګان ولسوالیو د سړک په اوږدو کې شوي چې هدف یې د یمګان ولسوالۍ نیول و. د پاکستان د حکومت مذاکره کوونکو د پاکستانی طالبانو له استاذ سره د نن ورځې لپاره پلان شوی خبري وځنډولې. د پاکستان په مومند ایجنسی کې د تحریک طالبان پاکستان ویډلې پرون د درویشتو ملیشا عسکرو د وژلو اعلان وکړ. دا کسان په 2010 میلادي کال کې تښتول شوي وو. د پاکستان صدر اعظم نن دا پیښه وغندله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو او ایران د مذاکرو مخالفت نه کوي خو نتیجې ته یې چندان امید نه لري. د اوکرين لوی څارنوال وایي د مشروطیه فیا هغه قانون چې د رژیم ضد اعتراض کوونکو ته له جنایي تحقیقات او مسؤلیت ورکوي لنن څخه نافذ دی. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان غواړي چې د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف د ورتګ لپاره نوې نیټه وټاکي. ولسمشر زیمان پرون په رادیو یو وینا کې ویل چې په ازبکستان کې د بشري حقوقو د تیریو په اړه رپورټونه سره مخالفت دی او غواړي چې خپل دا مخالفت شخصا د ازبکستان جمهور رئیس کریموف ته وړاندې کړي.
د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز مول فرشته جلال زی اورید. دوستانو ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې زموږ خبرونه اوري. په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي او په منځني صفه 1299 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د انتخاباتو د کاندیدانو سره د مرکو په لړ کې نن د ولسمشر کاندید محمد نادر نعیم سره مرکه لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خزو 19 پروګرام نیمه نړۍ ته.
د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د افغانستان مرکزی ولایت بامیان ته ځو او په وروستیو کلونو کې مو د بامیان د ښځو له پرمختګونو او ستونزو خبرو.
اگر ما مقایسه کنیم 10 سال گذشته را با حال بسیار تفاوت هایی را میبینیم در عرصه رشد خانم ها.
عرف و عنعناتی که اجازه نمیدن دختران مکتب برن بسیار سطح پایین دارد. اینجی
دا خبرونه ز لینا شریفی وړاندې کوم. خو په سر کې نورګل شفق د ښځو په اړه لنډ خبرونه راوړوي.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو او د یو میلیارد خزو له نړیوال پاڅون څخه د ملاتړ په مقصد لسګونو افغانو خزو د پنځشنبه په ورځ په کابل او ځینو ولایتونو کې لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د ایسایو له مخې په نړۍ کې د څه باندې 9 میلیارد انسانانو شاوخوا نیمې ښځې دي چې په هرو درو ښځو کې یوه له تاوتریخوالي سره مخ ده. په دې حساب په نړۍ کې 1 میلیارد ښځو سره تشدد کیږي. د افغان ښځو لخوا د ټولنیز عدالت په نوم د دې کمپاین مقصد د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ښځو سره د تاوتریخوالي ختمول وو. د خوست په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د هیواد پال ځواک په نامه یوې ټولنې 13 اونۍ 150 نجونو ته د انګلیسي ژبې او ساینسي مضامینو د وړیا زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړ. د هیواد پال ځواک ټولنې یو غړي محمد الیاس وحدت ویلي چې دوی 400 خوستی نجونو او هلکانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. دی وایي چې نجونې سږکال دې پروګرام ته شامل شوې چې د خوست ولایت د بی بی حلیمې، غرګښت، صدیق روحي او د ورغ کلی په لیسو کې زده کړې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، بامیان د افغانستان مرکزی ولایت دی چې د بودا تاریخي مجسمو او امیر بند نړیوال شهرت ورکړی. د دې ترڅنګ بامیان ترنه په افغانستان کې هم په وروستیو 2 کلونو کې د نسبی امنیت او د پاموړ پرمختګونو له امله مشهور دی. بامیان یو خطو په تیرو 1 کلونو کې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو په پرتله ډیر پرمختګ کړی. د افغانستان په تاریخ کې لومړنی ښځینه والی په بامیان کې دنده ترسره کړه. دغه راز د بامیان د معارف په نظام کې په سلو کې 46 نجونې دي چې په ځینو ولسوالیو کې د نجونو زده کوونکو شمېره تر هلکانو هم لوړه ده. د بامیان د ولایتي شورا غړې زینب نوري وایي چې په بامیان کې د ښځو د تعلیم او کار په اړه عام ذهنیت بدل شوی دی. داسې کورنۍ به نه وي چې د رسم رواج له مخې خپله خور لور له تعلیمه منع کړي. د بامیان ښځو ته زمینه برابره ده، امنیت ښه دی، تحصیل کولای سي، ځکه هغه عرف او عنانې چې د نجونو د تعلیم مخه یې نیوله اوس د لمنځه تګ په حال کې دي. دلته ښځې په خپل حق پوسوي، که یې څوک په حق سترګې پټې کړي ترې غواړي. په بامیان کې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسیون، د عدالت غوښتنې کمیټه، د ښځو چارو ریاست او د یونما حقوقي برخه سته او له ښځو سره همکاري کوي. دم ګړی په بامیان ولایت کې شاوخوا 350 ښوونځي شته چې یو شمېر یې ودانۍ هم نه لري، خو کورنۍ خپلې لوڼې او زامن ورلیږي او تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې دا له تعلیم او پوهې سره د خلکو مینه ښیي. د بامیان اوسیدونکي فاطمه رضایی وایي په 1983 کال کې په بامیان پوهنتون کې یوازې 3 نجونې وې، خو نن سبا په کانکور ازموینه کې نیم په نیمه نجونې او هلکان ګډون کوي او که پوهنتون ته هم وکتل شي لږ تر لږه په هر ټولګي کې 40 نجونې درس وایي.
10 سال پیش اگه مقایسه کنیم میبینیم که
لس کلا مخکې کو گروپ په هانتون کې د ښځو او نجونو ونډ ډیره کمه وه. په کانکور ازموینه کې هم ډیرو لږو نجونو برخه اخیسته، خو اوس د خدای فضل په کانکور ازموینه کې په سلو کې شاوخوا 50 نجونې ګډون کوي. که په هانتون ته لاړ شو هلته هم په هر ټولګي کې شپېته کسې وي 40 نجونې دي.
20 نفر وره اتمن خانم ها تشکیل میته.
د بامیان د ښځو چارو رئیس فاطمه کاظمی وایي چې په بامیان کې لوی ښځې له سواد زده کړې سره زیاته مینه ښیي او ډیرو ښځو د سواد زده کړې په کورسونو کې زده کړه کړې. دغه راز دا وایي چې په ټولنیزه کچه هم د ښځو ذهنیت بدل شوی او غواړي په ټولو چارو کې ګډون وکړي.
معارف و مکاتب در حدود 46%
د ښوونځي د زده کوونکو 46% نجونې دي. په تیرو ټاکنو کې د ښځو ګډون په سلو کې 48% وو چې دا د بامیان د ښځو د سیاسي درک او پوهې نښه ده. دغه راز په بامیان کې ګڼې ټولنې جوړې شوې چې فعالې ښځې رهبري کوي او تر ډیره په ټولنیزه، کلتوري او سوداګریزو برخو کې کار کوي او ښځو ته معلومات ورکوي. د سوداګرۍ په برخه کې دلته ډېرې ښځې فعالې دي، آن په بازار کې دوکانونه لري. دغه راز په کرهنه او مالدارۍ کې هم بوختې دي.
زراعت و مالداری
د بامیان اوسیدونکو کبرا محمدی چې د دې ولایت په یو اداره کې کار کوي وایي چې د یادو پرمختګونو ترڅنګ نن سبا ګڼې بامیانۍ ښځې بې له دې چې کورنۍ ورسره مخالفت وکړي په دولتي او غیر دولتي ادارو دغه راز د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي.
ده سال 12 سال پیش اگر ما مقایسه کنیم واقعا پیشرفت های خوبی
که وز له لس 12 کال مخکې سره پرتله کړو خزو ډیر پرمختګ کړی. نن سبا په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې خزي کار کوي، خپل سیاسي حقونه پیژندلی او ګټه ترې اخلي. دغه راز ګڼ شمېر ښځې او نجونې د پولیسو پولیکو کې شامل شوي او د امنیت په ساتلو کې برخه اخلي. په خو بدلته خلکو ویل چې د نجونو له تعلیم سره سدای، خو اوس پوه شوي چې تعلیم په ښځو او نارینه و فرض دی. اوس غواړي چې زده کړه وکړي او د زده کړو لارې خپل وطن ته خدمت وکړي.
تر اوسه مو د بامیان ولایت د ښځو د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې چې له نسبي فرصتونو یې ګټه اخیستې، غواړي د تعلیم، کار او په ټولنه کې د ګډون له لارې بسیا او آرام ژوند جوړ کړي. خو د پرمختګونو تر څنګ باید د دوی ستونزې هم هیرې نه شي. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې هم د کور کار کوي او هم د پولي پټي، خو تر څنګ یې وهل ټکول هم خوري.
چیزی که مرد کار کرد ما مون مر مکنی دیگه مر خود خانه نمیلی
طول حقه کارونه چی نارینه کوی مر جه هم کوو مر خو پا کور که نپریجدی چی واز ده کور کارونه وکرو وای هم در دودی زه هم خورم تی هم خوره نورازه کار کوا ماسر بزگری کوا مر هم ده کور کار کوو هم ماشومان روزو او هم زکو ته زو قلبه کوو کرل کوو ریبل کوو غنم کچالو یا هر چه چیوی پا بوجی که زی پر زی کوو مزکو ته چای و دودی را ورو پا دوم را کارونو که که یو سات چای یا دودی وزن دیجه و حالا و تکول هم را کوی مش چی ری اسوده یو
ده کجا ما اسوده ای که اسوده بشیم.
د بامیان د ښځو چارو رئیس فاطمه کاظمی اوس هم د بامیان د ښځو لویه ستونزه تاوتریخوالی په تیره وهل تکول او د واده په موضوع کې د دودونو پلي کول ګڼي.
خشونت علیه زنها در سطح ولایت بامیان یک از
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی لوړه کچه د بامیان د ښځو لویه ستونزه ده. همداسه کال هم د ښځو په وړاندې ګڼې د تاوتریخوالی پیښې ثبت شوي دي، چې وهل تکول، جبري ودونه یا په خپله خوښه واده نه مخنیوی، ناموسي قتلونه او له کار او تعلیمه مخنیوی پکې شامل دي. بله ستونزه دا ده چې په عدلي او قضایي ادارو کې هم د ښځو له دوسیو سره دوګونی چلند کیږي. په دوسیو کې لاسوهنه کیږي او تورن ته قانوني سزا نه ورکول کیږي.
د تاوتریخوالی ترڅنګ میرمن کاظمی وایي چې د معارف په برخه کې د دوی لویه ستونزه د ښځینه مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. دا دغه راز وایي چې د روغتیا په برخه کې هم تر اوسه له زیاتو ستونزو سره مخ دي، چې له امله یې اوس هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده.
در سطح ولایت بامیان مراکز صحی وجود داره، ولی
دسمه ده چې د بامیان په کچه روغتیایي مرکزونه شته، خو متخصص ډاکټران او مسلکي کارکون کې پکې ډیر لګ دي. اوس هم د مور او ماشوم د مړینې کچه دلته لوړه ده، ځکه په کلیو او بندو کې مسلکي طبي کارکون کې نشته. لارې خراب دي او ناروغان تر خارونه نه رسیږي. دغه راز په ځینو خاصو برخو کې لکه د سترګو ناروغیو لپاره موږ تر اوسه د بامیان په ولایتي روغتون کې یو ډاکټر هم نه لرو.
میرمن کاظمی وایي د بامیان د ښځو بله لویه ستونزه د کار نشتوالی او د دوی لاسي صنایعو ته د مناسب بازار نشتوالی دی.
و پایین بودن سطح اقتصادی زنان
د ښځو بیوزلی یوه هغه ستونزه ده چې بامیانۍ ښځې ورسره لاسو ګریوان دي. د داسې کار زمینې کمې دي چې دوی ترې ثابتې پیسې وګټي. د همدې بیوزلۍ له امله ګڼ ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي. دلته ښځې ښه لاسي تولیدات لري، خو د دوی دغو شیانو ته مناسب بازار نشته او په سمه بیه نشي پلورلی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې فاطمه رضایی د بامیان د ښځو په استازیتوب د دې ولایت د ښځو د لا پرمختګ لپاره له لوړپوړو چارواکو ځینې غوښتنې لري.
نن بورس های تحصیلی را فراهم کنه که نکرده
بورسونه کم دی. دلته زیات انجونی غواړي چې بهر لاړ شي او زده کړې وکړي. د بورسونو شمیر باید زیات شي. په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې نشته او ځینې نارینه بیا ناروغه ښځې ښارونو ته د درملنې لپاره نه بیایي او له دې امله مري. د بامیانو د روغتیا ریاست او په تېره د روغتیا وزارت باید دې ستونزې ته پام وکړي. بامیاني ښځې غواړي ورزش وکړي، چې باید زمینه ورته برابره شي او داسې یو ځای جوړ شي چې دوی وکولی شي هلته پکې ورزش وکړي.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خپرونې اجازه غواړم. خوشاله دی وی.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد. د جمهور ریاست انتخابات او د کاندیدانو تګلارې.
د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځل سردار محمد نادر نعیم سره مرکه لرو. محمد نادر نعیم د سردار محمد عزیز نعیم زوی او د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان د ورور لمسی دی. د مور لخوا د افغانستان د پخواني پاچا ظاهر شاه لمسی دی. نادر نعیم په 1944 مریز کال کې په کابل کې زیږیدلی دی او ښوونځی تر شپږم ټولګي پورې د کابل په استقلال لیسې کې ویلی. وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره لندن ته ولاړ او هلته یې د لومړنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته د نورت لندن په نامه پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې لوړې زده کړې وکړې. نوموړی په 1952 مریز کال کې افغانستان ته له خپل نیکه او پخواني پاچا محمد ظاهر شاه سره ستون شو او د یوې مودې لپاره د هغه خاص سکرتر وو. دی همدارس د هغه کمیسون غړی و چې د سردار داود خان او د هغه د کورنۍ د مړو پیدا کولو ته ګمارل شوی و. سردار نادر نعیم د 1993 مریز کال انتخاباتو لپاره کاندید دی. تاج محمد اکبر لومړی او عزیز الله پویای دویم مرستیال دی. دا چې ښاغلی نعیم په پښتو ژبې پوره تسلط نه درلود نو له ازادي راډیو سره یوازې په دري ژبې مرکه وکړه چې زه احمد زبیر ژمنې ژباړه وړاندې کوم. دا مرکه زموږ همکار سید فتح محمد بها کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې څه سبب شو چې ځان یې جمهور ریاست ته کاندید کړی. دی وایي
دلیلی که ما پس به با افغانستان بازگشتیم
دا چې زه افغانستان ته بیرته راوګرځیدم غوښتل مو خپل ګران هیواد افغانستان ته خدمت وکړم. په تیرو لس کلونو کې د افغانستان هر کلی او کور ته چې تللی یم د افغانستان له خلکو نه مې له منن احترام او محبت نه پرته نور څه نه دي لیدلي او زه په دې باور یم چې زه هم د افغانستان د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم او کله چې هغوی له ما غواړي چې سیاسي ډګر ته راووزم نو زه باید دا ملي دین اجرا کړم او همدا د دې علت شو چې زه د خلکو په غوښتنه سیاسي ډګر ته راغلم.
خب مثل بزرگای ما
د خپل مشرانو په شان زما توکل هم په خدای دی. ګټه او بایلل هم د خدای تعالی په واک کې دي. مونږ په خپل ملت باندې ډاډه وو. زما هیله دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک خبر شي چې له دې کورنۍ څخه کوم کس انتخاباتو ته درېدلی دی او که انتخابات شفاف عادلانه وشي نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو د ګټلو ښه چانس لرم.
تاسو په افغانستان کې کومه ستونزه تر ټولو جدي بولئ او غواړئ چې په خپلو پروګرامونو کې ورته له ټولو نه زیاته توجه وکړئ؟
بزرگترین مشکل افغانستان
د افغانستان او د افغان ملت تر ټولو لوی ستونزه او تر ټولو لوی اړتیا سوله او امنیت دی. مونږ په خپل پروګرامونو کې سوله او امنیت په لومړي سر کې راوستي ده ځکه چې زما کورنۍ او زه خپل داسې خلک یو چې د افغانستان په تیرو جګړو کې ښکیل نه وو نو فکر کوم چې د دې چانس زیات لرو چې سوله راولو او مونږ په دې اړه دقیق پروګرام لرو. مونږ فکر کوو چې د سولې اوسنی پروګرام نتیجه نه ده ورکړې. موږ باید هڅه وکړو چې یو افغاني او اسلامي میکانیزم جوړ کړو تر څو د هغې په وسیله دوامدار سوله هیواد ته راولو.
کېدای شي لږ جزئیات ورکړئ چې دا کار به څنګه کیږي ځکه هڅې خو له مخکې نه روانې دي. خو تاسو به څه داسې مختلف پروګرام لري چې د هغې په وسیله وکولای شئ هیواد ته سوله او ثبات راولئ؟
موضوع یوالې کې
لومړۍ مسله چې د توجه وړ ده دا ده چې نن په افغانستان کې په میکانیزمونو او پروسو خلک بے باور دي. اوس د سولې لپاره یو دولتي میکانیزم جوړ دی او د مخالفینو ستونزه له دولت سره ده. تر کومه چې زه معلومات لرم مخالفین په اوسنۍ پروسې باور نه لري. زه پخوا هم په دې باور وم چې په افغانستان کې سوله یو دریمه د خیر ډله راوستلی شي. زما پلانونه دا دي چې باید د سولې هڅې متمرکز نه وي. د افغانستان په هر ولایت کې باید داسې شوراګانې وي چې په هغې کې عالمان، قومي مشران، بے طرف مجاهدین او داسې نور کسان پکې وي چې مخالفین پرې باور وکړي چې لږ تر لږه د هغوی رښتینې اړتیاوې معلوم شي.
خود سولې د خبرو لپاره وسلوال مخالفین دا شرط لري چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه ووځي. تاسو له دې سره هم موافقه کوئ؟
خب ما فکر میکنم که ای یک پروسی است که آغاز شده.
زه فکر کوم چې دا یو داسې پروسه ده چې له مخکې پیل شوې ده. بهرني ځواکونه کم شوي دي. ځینې مسایل دي چې لکه د بهرنۍ مرستې چې په دې پروسې پورې تړلې دي دا نو وخت نیسي تر څو افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. خو تر کومه چې زه معلومات لرم دا یوازینۍ موضوع هم نه ده. داسې کسان هم دي چې ناراضه دي. زه به تاسو ته یو مثال هم راوړم. یو وخت چې په افغانستان کې سوله او ثبات و د ملت د بابا محمد ظاهر شاه یا د شهید سردار سی په وخت کې تاسو وګورئ هلته څومره توجه کېده. د بابای ملت په څلوېښت کلن حکومت کې هغوی د اعدام یو حکم هم صادر نه کړ. یو قاتل و چې نوم یې جبار و او بابای ملت وویل چې کله په سفر ولاړ شي د هغه د اعدام حکم د ولیعهد لاسلیک کړي. تر څو چې زموږ ملت په خپل حکومت باورمن نه شي هیڅکله موږ ملي اهدافو ته نشو رسیدلی.
که تاسو په انتخاباتو کې کامیابه شي او له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شوی نه و، نو هغه وخت به تاسو دغه تړون لاسلیک کړي؟
خو دا یوه مهمه مسله ده، بیا هم په خلکو پورې اړه لري. کله چې د افغانستان یوه لویه جرګه دا پریکړه کوي نو جمهور رئیس مجبور او مکلف دی چې هغه لاسلیک کړي.
خو د ولسمشر کرزي د شرایطو په اړه څه وایي؟ چې هغه وایي د افغانانو په کورونو دې د بهرنیو عملیات بند شي او د سولې پروسه دې عملي پیل شي، بیا به دا سند لاسلیک کیږي. په دې اړه تاسو څه وایي؟
دا ډېر مهم او عمده شرایط دي. زما سره پوښتنه دا ده چې ولې دا مسایل له مخکې نه سم طرحه شوي نه وو او اوس راپورته کیږي؟ او تر کومه چې زه پوهیږم د لومړني شرط په اړه خو موږ لاس تر راوړنې لرو، او دا موږ او زموږ ملت ته یوه اساسي مسأله ده.
د بشر د حقونو په خاصه توګه د ښځو د حقونو په اړه څه نظر لري؟
داسې ده چې په افغانستان کې زموږ عمده ستونزه دا ده چې قانون نه عملي کیږي. له همدې امله ده چې د بشر حقونه تر پښو لاندې کیږي. داسې نه ده چې موږ قوانین نه لرو، خبره دا ده چې دا قوانین نه عملي کیږي، او په دې کې تر ټولو زیات زیان زموږ بې برخې خلک ویني. د ښځو حقونه ډېره مهمه او حیاتي مسأله ده، او د اسلام په پاک دین کې د ښځو حقونه ډېر مشخص دي، او هغه پیښې چې اوس کیږي موږ ته ډېر د شرم خبره ده. ښځې زموږ د ټولنې نیمه برخه ده، هغوی خپل حقوق لري چې باید درناوی ورته وشي.
اوس په ټولنه او سیاست کې د ښځو رول څومره بولئ؟ په شورا کې دي، په کابینې او دولتي ادارو کې دي، دا کفایت کوي؟
نه، دا کافي نه دی. موږ غواړو چې د دوی رول لا ډېر شي. تاسو وګورئ دا ډېر ابتدایي حقوق دي. هرې ټولنې ته چې ولاړ شئ دا مسائل حل دي. دا چې موږ هم لاسته راوړنې لرلې دا ښه خبره ده، خو باید لا ډېر تقویه شي. موږ چې کوم پلانونه لرو، موږ ښځې هڅوو چې په حکومت او سوداګرۍ کې د ښځو رول پیاوړی کړي. دا مهمه مسله ده، خو زه چې څومره متوجه شویم د افغانستان خلک په اوسنیو شرایطو کې د خپل راتلونکي په اړه ډېر فکر کوي. دوی په دې فکر کې دي چې دا اوسني شرایط له کومو لارو حل کېدای شي. که د افغانستان خلک دې ته اړتیا ولري چې انتقالي عدالت د تطبیق شي، موږ به یو میکانیزم جوړ کړو. خو باید ووایم چې د انتقالي عدالت مفهوم دا نه دی چې هر چا چې په تیرو دریو لسیزو کې جنګ کړی هغوی دې محاکمه شي یا اعدام یا نورې سزاوې دې ورته ورکول شي. نور میکانیزمونه هم شته، لکه په جنوبي افریقا کې ترې ګټه اخیستل شوې ده.
یعنې تاسو وایي چې دا کسان چې جګړه یې کړې باید وبخل شي؟
نه، دا نه زما حق دی او نه د کوم بل چا. د افغانستان خلک په دې کې ډېر عمده رول لوبولی شي. په دې کې د افغانستان پارلمان او مدني ټولنه ډېر عمده رول لوبولی شي. له دوی سره په ګډه موږ یو داسې میکانیزم رامنځته کولی شو چې د افغانستان خلکو ته د منلو وړ وي.
د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره مو څه تګلاره ده؟ دا په افغانستان کې یوه لویه ستونزه پاتې شوې.
زه تل وایم چې اداري فساد زموږ په وطن کې د سرطان په ډول تیت شوی دی، او له بده مرغه اداري فساد له باره نه کوسته پراخ شوی، او موږ او تاسو یو اصطلاح لرو چې اوبه له باره خړېدي. اداري فساد مختلف عوامل لري. هغه اندازه پیسې چې له بهره افغانستان ته راغلې فساد یې هم ډېر زیات کړ. نو مهمه دا ده چې اداري فساد له باره نه ورک شي، لکه ځینو نورو ملکونو چې دا تجربه کړې ده. باید خپله له جمهور رئیس نه پیل شي، له کابینې نه شروع شي، او وروسته له هغې ورورو نورو ادارو کې هم مبارزه ورته وشي.
ستاسو هدف دا ده چې اوس جمهوري ریاست نه نیولې تر کوزه پورې اداري فساد موجود دی؟
نه، مقصد ما است که مفکوره فساد کنه.
نه، از ما هدف دا ده چې دا مفکوره باید رامنځته شي. زه به درته مثال درکړم. په سنگاپور کې چې نوې جمهور رئیس راغی، وی ویل چې زه خپل ځان او خپل کورنۍ نه پیل کوم. یعنی په پرنسپ کې باید داسې یو نظر موږ ولرو. زموږ په فکر مدني ټولنه هم ډېر خرو لوبولی شي، او د اداري فساد پر ضد مبارزه کې مرسته کولای شي. دوی دولت ته یو مشورتي بورډ باید ولري. دوی باید په مستقله توګه له ټولو حکومتي ادارو سره نه وکړي، او خپل راپور هم د افغانستان دولت او هم ملت ته وړاندې کړي.
وروستی موضوع چې مونږ یې له تاسو سره مطرح کوو هغه اقتصادي موضوع ده. تاسو د هیواد اقتصادي وده ته څه پروګرام لرئ؟
خو به ناگفته نمونه که ما
باید وایم چې زه په دې باور یم چې یو ښه فرصت موږ له لاسه ورکړی دی، خصوصا پنځه وروستي کلونه. خو نړۍ له موږ سره ژمنه کړې چې تر یو څه نور وخت لپاره به هم له موږ سره وي او له موږ سره به مرسته کوي. موږ د افغانستان اقتصاد ته یو 15 کلن پلان لرو. اول باید سالم مدیریت رامنځته شي، دویم باید د صادراتو او وارداتو ترمنځ یو د منلو وړ بیلانس رامنځته شي. اوس موږ 95% واردات لرو او 5% صادرات. موږ د دې لپاره یو مشخص پلان لرو چې په 5 کلونو کې څنګه موږ صادرات زیات کړو. بل دا چې کرنه د افغانستان د اقتصاد یو ډیر عمده سکتور دی. نن زموږ صادرات د 110 میلیون ډالر په ارزښت دي او موږ غواړو چې له 8 کلونو تر 10 کلونو پورې موږ دا صادرات 200 میلیون ډالر ته ورسوو. زموږ کرنه اوس هم په ډیره لومړني حالت کې ده چې باید پراختیا پیدا کړي. قانون هم داسې یو سکتور دی چې باید خاصه توجه ورته وشي. موږ کولی شو چې له دې سکتور نه هم په اوږده وخت کې ډیرې لاسته راوړنې ولرو.
خود دې پروګرامونو تطبیق پیسو ته او بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان خپل دومره عواید نه لري، نو څنګه به عملي شي؟
خب اترسته که با تعداداتی که
داسې ده چې هغه ژمنه چې په توکیو او شیکاګو کې شوې دي موږ د نړۍ مرستې له ځانه سره لرو. لکه څرنګه چې مې وویل موږ یو 15 کلن پلان لرو، نو د 8 کلونو لپاره موږ د نړیوالې ټولنې مرستې هم له ځانه سره لرو. او زه متيقن یم چې که موږ ښه مدیریت ولرو کولی شو چې تر 15 کلونو پورې افغانستان په خپلو پښو ودروو.
تا 15 سال دیگه افغانستان خود دفاع وسازي.
مننه د جمهور ریاست یو کاندید سردار محمد نادر نعیم نه چې لازادی رو سره مرکه وکړه.
د رای لور کولو مخکې کاندید خو پیژنې، یعنی خپل راتلونکی ولسمشر خو پیژنې.
صبر و ما خون صبریږي وای څنګه وکم زه صبر و ما خون صبریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم صبر و ما خون صبریږي وای څنګه وکم مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری بتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے سا چار کیگی وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وما خون صبریږي وای څنګه وکم خوش پو د درد ډېوه پوخ کو بنه ساتم ساتم لغړن ژوند پس تیریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زور پتا جڑنا وائلو جلانا گلا ماخو پزور پتا جڑنا بینو جلانا گلا مینہ دخپانا پیدا کی گی